خځوي خو یور یور ده ډېر وخت خځو میړي دي کنه یو بل سره جنگ کوي خو کله چې واګ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي ما بیل تحریکوي چې نه تاته د میړه داس خبره وکړه تا باید داس ورته ویلی وای دا ځواب دې کړای وای نو هغه تا وای چې د تا خځه خو داس ژبه لري تاته دا خبره وکړلې تا به یو څپېړه مخ ته وهلې وای زه دې ته مجبوره شوم چې د کور پریکړه نور مې خپل پلان کړه لاړه
ډېرې وختونه په ظاهر کوچنی کړنې د خځو په ژوند ژوري او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینی وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډېر څه وزغمل خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده. کومې مهمانیانې چې لرم بېخي مې را ونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کړله چې ولې دې نه ده راغوښتې ما چې ما خو را وغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد او کبر او تکبر یې ده اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زېږولی شي ځکه چې که میړه له میرمنې سره ودرېږي مور خور ورور او ورېندار ترې خفه کېږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له میرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د میړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوې ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډېر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لیورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې به زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یعنې ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښې د لاسه وه ټول به ما ته په قارو حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ ارامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ که د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بی شیرینه وایي په خپل 40 کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړې وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپله خوشحاله وم د دوی په کور کې د خسرانو په کور کې دا غونډه رانه خوشحاله دي غونډه رانه رضا دي د نن ورځې پورې غونډه راته خوشحاله دي دعاګوی دي رانه زویه په خپله ښه ښه نسي هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه بنه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره به داسې زغلې وم په چا باندې مې کار نه پلرلو تته غوند دوه برته کول خوای چې مه خسر مه غوند خدانه خوشاله او خپل خپلوان رانه خوشاله او ګاند سال مسی مې دل مسای مې د شکر د زمان مې دي مسر نه عزتین کور ګډ وره ز خپل لکه مور غوند چنګا کوم دي په سر د زمان په سر د ګاند په سر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عظیم صافی په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو په میړه باندې دا واجب ده. درې شیان پی واجبیږي چې هغه نفقه ده د مسکن آماده کول دي د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي په هر اندازې چې ټاکلې وي او په هر اندازې چې ورته رضایت خودلې وي. هلک میرمن مکلف نه په دې باندې چې حتمی او ضروری باید د خپل خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راځي کیږي میرمن ته چې په کور کې کچېره ګډ ژوند نو کارونه هم ګډ دي مسولیتونه هم سره ګډ دي ټول ته مشترک دي.
هغه خزي چې د بل د ژوند په خرابولو کې خپل ژوند خواله ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي، لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغې ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوې یوه ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شاهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضې مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا مو یو غلط فهم، یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کیدلی. بل دلیل د کورني اختلافاتو ګوره، چې افغانستان کې یو جلی واده کوي نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درېندو او خواخیانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابر کړې چې د ازادي رادیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اوریدو ته رابولم.
وی خور دی په دا دومره کار شي، له خوبه چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي واړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده. مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړي وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بل ورځ به یې تم پیدا کړي. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غم رستړی علاقه لتا خو ډیر کار.
چپشا، اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې دې خبرې اوریدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمله کیږي، ستا په څیر خو یې نخرې نه وي شروع کړې.
مکر جنې، زه د موبایل زنګ کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مشې؟ ښه خو یې؟ لکله چې له خارج راغلی هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لکه شي ګلې، ما هم دې همدې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او احوال درکړم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانه بم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لهر یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې خو سپین ګل هیڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟ یو خو دې دا بلاک ورکسي، صد زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشی زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی موږ یې په یاد وو.
ولې به مې نه وي په یاد؟
ته خبره یې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولې سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی ولې څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ مېلمانه وو. دا غلی ترې راغلی، هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی پورته کړی، خونریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې وو، نو خاله ته به ویلی و چې نه راتلی، زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده، زما یې د زړه وینې مراوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیوره له ښځې سره مرسته کړې وای.